السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر سلورم ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه ل فرخنده اسد ناورو
سلامونه اوریدونکو لمړی د خبرونو سرټکی د پښتون قومي عدالت استازي نن په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمن د سولې رسمي خبرې کوي د بلوچستان د لسپیلی یو ځایي عدالت د پښتون خورن غورزنګ د مخکه خلی وزیر د ضمانت پر درخواست فیصله محفوظه کړي او سوریایي یاغیان د هغه هیواد مهم خار هم ته په داسې محل داخليږي چې هلته جګړه سخته شوې ده د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګي استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمه ته رسیدلې دي پرون د دسمبر په 3مه کورمه ته تر رسیدو وروسته د لوی جرګي یو استازي حمید خان شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې نن بعد د دوانو خواو له مشانو سره رسمي خبري پیلوي نو موري وايي هدف یې لومړی مستقل دسبندي کول دي او بیا د نورو شخړو د حل لارې لټول دي
چې موږ ستاسو په منځ کې یو ټیګر دوی بیا بل دی باد چې موږ د خلک اختیار راکې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخیان دا به موږ مختل دی بیا د خپل فریق سره ناشته کوو بیا به دا جرګه اخیر پرکښینی د دوه خلکو د منځ فیصله به منځ تراو
بلخوا د کورمی سنی او شیا مشانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دي چې دوی پر خپل منځي شخړو خبرو کولو ته تیار دي د دسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړتوب د کورمی انتظامی د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندې اعلان وکړ په کورمه کې تازه خطي تر هغه وروسته پیل شو چې وسوالو د نومبر په 20مه ل شیا میشته پاړه چیناره په خبرته د تلونکو گاډو پر قافله برید وکړ چې په کې شاوخه شپک اسلويخت شیاګان او سلور سنیان وجل شول په دې توګه د نومبر 20مې په برید او ورستن خودو کې د وجل شوو ټوله شمیره یو سلسلي رښتو ته رسیدلې ده د بلوچستان د لسپیلی ضلع د هب سیمې یو ځایي عدالت نن د دسمبر په سلورمه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ خلی وزیر د ضمانت پر درخواست خپله فیصله محفوظه کړي او سبا د زیارت په ورځ به یې اوروي د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځایي غړي هدایت الله پښتین نن مشال ریډیو ته ویل چې عدالت نن د اوریدنې وروسته د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله فیصله محفوظه کړه د بلوچستان په هب سیمه کې د علي وزیر پر ضد دغه مقدمه د 2020 کال په اکتوبر کې هغه مهال درشي وکړه چې نوموړی د کراچۍ په زندان کې بندي وو علي وزیر چې د روان کال د اگست په 3مه د اسلام آباد پولیسو نیولې تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې تربند تیرولو وروسته د نوومبر پر 14مه د پنجاب بکر سیمه پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپارو په یاد مقدمه کې پولیسو پر علي وزیر او نورو ملګرو د ریاست ضد د ویناو تور لګولې خو پښتون ژغورنې غورزنګ د غتورونو ادبي وایي دا ډول مقدمو هدف د غورزنګ مخانی ولتی د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر د افغانستان په کونړ ولایت کې وجل شوې پاکستانی رسنیو او افغان اسلامي ایجنټس ته ټي ټي پی د سرچینو لخوا لیکلي چې دغه ډلې یو مهم کمانډر شاهد عمر په کونړ کې د خپل ملګرو سره د غرمې ډوډۍ ته دعوت شوې وو چې هلته پر وسلوال برید شوې د راپورونو لمخې په حمله کې شاهد عمر او دوه ملګري وجل شوي او دوه نور پکې ژوبل شوي دي شاهد عمر په تحریک طالبان پاکستان کې پر مختلفو چوکیو پاتې شوی په یو وخت کې د ډېر رسمي خان گورنر هم منتخب شوی بو بلخوا راپورونه وایي چې دغه حمله وروسته په کونړ کې د لټون عملیات پیل شوی او پکې یو مشکوک تن وجل شوی هم دی تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت ناظم الامور رابرټ ټیکسن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر لوړو زده کړو د تازه بندیزونو لقبله جوړه اندېښنه خوده لیده ډیکسن پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغان جنو پر لوړو زده کړو د طالبانو بندیز د انجونو د تعلیم حق ته یو بل سپکاوی دی او زیاتوي چې د طالبانو دا اقدام به روغتیايي خدماتو ته د خزو انجونو لاسرسي نور هم محدود کړي دا په داسې حال کدا چې که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسمن نه دا تایید کړی چې په طبي مرکزونو کې خزیناسته کونکي لزده کړو منشيبي خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو د مشال ریډیو ازادي سانګیتا دغه خبر تایید کړی دی او بل خبر دا چې سوریایي یاغیان د هغه هیباد مهم خار هم ته په داسې محل داخليږي چې هلته جګړه سخت شوې ده او دغه لوجه غنو کورنیو نو روسي متکړی هم اپیل کړی دي. د جنگ د سار اداره وار مانیټر وای یاغیان د شام سلورم خار ته نږدې دي. د لاغې ورسته دا چې په شام کې د سلورو کلونو د آرامۍ ورسته یاغیانو د هغه هیباد شمالي برخې ونیولې. بلخوا د ورسته خطو لوجه نړیوال ټولنې پر شام غږ کړي چې د یوې لسیز نه زیات داخلي جګړه پایته ورسوي. د شام د بشري حقوقو د سار ډلې پروند د دسمبر په دریمه ویلي یاغیان د هم اخر دروازې ته رسیدلی او ویره ده چې د غن خطا نور سیمه ته هم وغځي کی. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد تر توړاندې کړل. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ شخړې د حل لپاره دا محل په کورم کې دي. دی پرون تر رسیدو وروسته مشال ریډیو تویل چې د شیا او سنی قومي مشانو سره د جنگ مخنیوي لپاره په مستقل حل لارو خبرې کوي. د جرګې استازي وای غواړي چې په سیمه کې اول مستقل دسبندي وکړي او بیا نورو شخړو ته د حل لارو ګوري. په کورم کې د نومبر په 22مه تر هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د نومبر په 21مه شیا مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمیتا رسیدلی او وای چې په سیمه کې لومبه کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل دزبندی کول دي او بیا هغل ته راپورته شوي شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي. چورته تر سلو پورې پر قومي مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کوم دزبندي سوي دا خو دسوي بعد کې به موږ دا غي پمنځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې اگر دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایتو مطابق وي چې هر څو ورته یي دا غو پمنځ کې ګارانټي یا ضمانت دا به کوو. بیا بل دی بعد چې موږ د خلک اختیار راکې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسل دی خپل قانونونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخمیان دا به موږ مختر دی. بیا خپل فریق
په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالات خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 22 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شیوی برید پر د عمل کې پیل شوی و. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنۍ نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندي شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. کایو خو د پښتون قومي عدالت استازي د جګړې مخنیوي لپاره پر مستقل حل لارو د ځای مشرانو سره خبرې پیلوي. نو ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 5 دسمبر د کورمه په راجوټ شوی بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه را بللې ده او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمیتا د وروستلو ویلې دي. په پړچنار کې د شاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړي او ویلی چې د سیمه امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسوت سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده هغه راشي یمو مسایل ووري او امید دا ده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د علاقې لپاره د خیر قدم وګرځيږي او ان شاء الله مو هر وخت کاسته ویلکم یایو څنګه د کورمه مسایل حل کولې کې یو ښه قدم خالي.
بلخوا د کورمه سنیان هم په راجوشي مسلو د خبرو لپاره تیار دي. خله هغه د وتیزو قبلی یو مشر حاجی محمد کریم مشال لډیو توای چونکه د جنگ پر وخت په بغن کې کورونا ترلنګ تر پاس اکثره مشران یې لسمی وتلی او یا هغلتا په بد حالات کې دي. نشي کولای چې پر دې صورتحال کې ورغلی د پښتون قومي عدالت استازو سره کینی او جرګه وکړي. کریم زیاتوي ممکن دا چې پرتلونکو وخت کې په راجو شوي شخړو د خبر لپاره ورته تیار شي خو دا وخت حالات برابر ورته نه دي. په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چور باندې سوارې خونړی جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایان بیرستر محمد علی سیف ویلی چې روان کال یې په صوبه کې د ترګرۍ مخنیوي څانګې لپاره په بجټ کې 10 ارب روپۍ ایښي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ترګرۍ د مخنیوي ذمهواري د وفاقي حکومت ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم وایي چې خیبر پختونخوا ته د ترګرۍ د مخنیوي لپاره 625 ارب روپۍ ورکړي دي. په دې موضوع زمونږ همکار شاهین بنیری د بیرستر محمد علی سیف سره خبرې کړې دي او په سر کې تر پوس کړی چې صوبائی حکومت ولې د نام نه په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
کم زمونږ نیشنل ایکشن پلان او کم چې په 2018 کې جوړ شو، دا غیر لاندې تاسو پټه دا یو سټریټیجی باندې ټول پارټي اګری شوی دی چې دا دا اقدامات په کوم پاره کې زیاده تر اقدامات د مرکزی وفاقي حکومت ذمہ داری دا. نمبر 1 چې دی با انلیګل سپیکټرم ختمي. انلیګل سپیکټرم یو داسې اصطلاح ده چې پاره کې ډیر ستونزې راځي. باغی کی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک راضی، آگے پذریعہ باندھے دا بتی قانون خلق و تراضی، طالبان کی یا دہشت گردی کی اور یا عام کرمنل کی، خوب مطلب عام کرمنل ایکٹیویٹی کا نا یو خدا کنٹرول دا دی پلاس کے ریزر کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وفاقی ادارہ دا. نمبر 2 دا انٹرنیٹ غیر قانونی استعمال، پر انٹرنیٹ بانے پروپیگنڈم کی گئی ریاست خلاف دہشت گرد چکم سپورٹ کے علاقہ دا ٹرانزیکشن دا پیسو ٹرانزیکشن چکم پر ٹیررسٹ فائنینسنگ کی استعمال کی گی دم دا دیپ کنٹرول کے دام پر کنٹرول کے نہ دیکھے کے پی گورنمنٹ دانشی بولے نیٹ کنٹرول کو ڈریم نیٹ کا غیر قانونی طور بانے استعمال شی نو آغا کسان نیول او غی زیاد گرفتار اول او غی پروجیکٹ کل دم دا وفاقی حکومت کر دے غیر قانونی گاڑی دارازی پاکستان تھا پدی کی بیا بمونوں کی استعمالی کی بم پکی کی دی بارود پکی کی دی لکہ دا بم پتور آئی دی پتور استعمالی کی دارازی دا کم دینا دی بمونگ الزام لگی دار کے پی نا بارڈر نا تراس کی اول نیا خبر خدا رسی دا بارڈر ذمہ داری زمونگا دا کد دی دا بارڈر ہمیشہ دا فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری ایف آئی اے ناستے ال تک فوج ناستے کے پی خوچ کلا کس دا بارڈر نا یا یو گاڑی دا بارڈر نا پاکستان تا رانن ہو جی نبیا زمونگا ذمہ داری دا او بارڈر نا رانن ہو جی سنگا اب سو کنٹرول کل خو زمونگا خلق نشتا نو خبر دا دا چی دا ترخ گرے دا جنگ ذمہ دار زیما او کدے دے
حجی تاسو وای چی دار سا دا وفاق زیپواری دا نو پا صوبہ کی چکم غیر ریجسٹر گاڑی دی دا غیر ریجسٹر کول او بیدہ دلتا چکم بارودی مواد رازی دا دی مخنوے بیدہ چا ذمہواری دا
دے دغه کی ایکسپلوزیو استعمالی گی پدی ٹیررزم پدی دھماکوں کے ایکسپلوزیو دکم دینا راضی ایکسپلوزیو پکے پی کے یو کارخانہ نشتے چھ ایکسپلوزیو جوڑے یو ہم نشتا ہاں دا ٹول ایکسپلوزیو دا انلیگلی امپورٹڈ کیمیکلز نے استعمالی گی جوڑی گی دا نائٹرو فاسفیٹ او دا سرا کی چکم کیمیکل استعمالی گی او پدی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی چکم استعمالی گی دا گلیسرین او دا نائٹرو فاسفیٹ دا دی یو دے کی اور دا بیا دھماکوں کی استعمال ہے ہاں دی تمنگ دا سو سوزل ہوئے دا دی بارود لائسنس سولہ چتا سو ایشو کرے دا فیڈرل گورنمنٹ اختیار ہے قانون مغیل اختیار ورتے دی کے تاسو دا کوانٹیٹی اسسمنٹ کرے غیر قانونی بارود راشی اگر دا مارکیٹ کے اویلیبل دی والی یا دا شانت دا کیمیکل والی ا کیمیکل جو والی اگر جسو پہ پوئی گی اگر خپل کور کی جوڑ کی دا زیاد تر چ پڑے ٹرکونو کی او پگڑو گڑو گاڑو کی کمی دماکی کی دا پاکستان کے لوکلی مینوفیکچرڈ بارود دی شل زلم ورتوی چ بدبختو دا کی مینج کے
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. مرکزی حکومت الله د دغو تورونو پاړه سن دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې ویلي چې په خبر پختونخوا کې د پی ټی آی حکومت د سیمې امنیت ته د پام ورکولو پر ځای د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو پر مظاهرو بوخت دي. د سپریم کورٹ آئینی بینچ ویلی دی چې پارلیمان ته پکار ده د جبری لادرکۍ او مسله هوار کړي. د جبری گمشدګۍ پر ضد ورکړل شو درخواستونو اوریدنې پر مهال جرګهګۍ د ډسمبر په 3 ویل چې د دې ناقانون عمل په ختمولو سره پارلیمان باید دا ثابت کړي چې دا په رښتیا تر ټولو بالا اداره ده. د جبری لادرکۍ او پر ضد کارکونکو سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشرې امینه مسعود جنجوا غوښتنه کړې ده چې د جبری لادرکۍ خلکو موندلو لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باید ختم کړی شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د سپریم کورټ آئینی بنچ په 3 دسمبر د جبریل درکیو په ضد ورکړل شوو عریضو اوریدنه کوله. د شپږ کسیزه بنچ مشري جسټس امین الدین کوي. بنچ د درخواستونو اوریدنه تر یوې اونۍ پورې وځنډوله او په دې اړه یې د حکومت نه ځواب وغوښتو. د درخواستونو د اوریدنې نه پس د جبریل درکیو په ضد کارکوونکي ادارې ډیفنس آف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو ژورنالیستانو ته وویل چې د حکومت لخوا د جبریل درکه خلکو موندلو دپاره جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي، ځکه چې دا کمیشن خپل کار سرته رسولو کې مکمل ناکام دی. وروسته هغې مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي، ځکه چې کمیشن جبریل درکه شوی خلک نشي پیدا کولی.
کہ 14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یعنی کہ 2020
کلا پخوا چې دا کمیشن جوړ شو یو سل 15 کسان لادره کو اوس په کال 2000 رښتم کې تر لسو درجه کسان جبري لادره کړي. دا څه کاروباري پروژه ده چې دوی به معاشونه او نور امتیازات اخلي او پاکستانیان به لادره کیږي او دا دوی پروژه به ودا کوي. دا خو ډېره غلطه خبره ده. بل دا چې دوی تر اوسه د لادره کښو خلکو کورونه ته هم سم معاوضه نه ده ورکړي. د کمیشن په خبره هم څوک عمل نه کوي. دوی امر وکړي چې پلانای سړی حاضر کړي خو هغه حاضر نشي. حکومت ته کمیشن نه علاوه د جبریل درکه خلکو د منډلو د پرایو کمیټه هم جوړه کړې ده. د قانون وزیر نذیر پرر سم د وړاندې په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته ویلو چې د جبریل درکه ستونزه ډېره پیچلې ده او په یوش پکې نشي هواره دی. هغه وویل چې پاکستان د 16 راسه د ترګرۍ خلاف جنگ کې د لومړی خط رول لوبوي، ځکه د جبریل درکه ستونزه هم پیدا شوې ده. خو حکومت خپل وس کوي چې د ورکشو خلکو درک ولګوي. په سواد کې د قانون ماهر عطاالله جان اډوکیټ چې زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ د لدرکشو غړو مقدمې کوي مشال رډیو ته وویل چې حکومت د لدرکشو خلکو په منډلو کې سنجیده نه دی.
میسنګ پرسن په دې ملک کې ډېره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي، څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې، څوک په یو نوم څوک په بل نوم. د هغې سره بلا خاندانونه جدي تړلي دي او هغه سفر کېږي. داسې خلک دلته سواد کې مشته چې د هغو بچي د 2009 نه ورک دي او 2009 لس نه او دننه پورې د مرګ جوبلې پته نه لګي. دلته یو کس دی چې د هغه درې زامن ورک دي او هغه غریب زوی په شوی دی، در په در ګرځي، زنانه دي، خاوندان یې ورک دي، زامن یې ورک دي، ماشومان دي، د هغو پلاران او مشران رونه ورک دي.
په کال 2011 کې حکومت د جبریل درکشو خلکو موندلو او د هغوی له درکه کوونکي په ګوته کولو دپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی و. د دې کمیشن مشري د سپریم کورټ ریټایر جج جسټس جاوید اقبال کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زمگ پتا دا حل تا ورشی تبصری پریگ دی او ویڈیوگانی لملگرو سرا شریکی کڑی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائم ترمیمی بل ابتدایي یا لومړنۍ مسوده تیار کړې ده. په نوې مسوده کې مهم بدلونونه شوې دي. دغه ډول د نهې په ورځ د کورنو چارو وزیر محسن نقوی په مشرۍ کې یو غونډه کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیزو اقداماتو پورته کولو پریکړه شوې ده. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا قانونی مسوده لمخې جعلی خبرونه ورکونکو ته به 15 کلونو بند یا 10 لک روپیه جرمانه سزا ورکول کیږي او د ډیجیټل رائټس پروټیکشن په نوم به اتارټی جوړیږي او دا به د سوشل میډیا نه د مواد د بندولو یا لری کولو اختیار لري. دغه اتارټی کولی شي چې د پوز عدلیه، مذهبي فرقواریت، د قانون عملی کوونکو ادارو یا د کم شخصیت پر ضد د کرکې خورونکو یا د دروغ مواد یا خبرونه لری کولو حکم صادر کړي. دا چې قانون بوهان دې قانون ته په کم نظر ګوري، آیا دې سره به د رائے د اظهار کم چې بنیادی او آئینی د هر وګړي حق ته محدود کیږي خو نه. نو په خبر کې د سپریم کورټ وکیل سجید افریدی وای چې دا سه هیڅ خبره نشته او دا سه قانون په پرمختللو هیوادونو کې ډیر وړاند نه عملی دي او یو غوره قانون دی.
ما په خیال چې کم دې دا په خوار اوستل په کارو، ځکه چې د فیک نیوز سیاسي تور باندې یو شوی دی، مذهبي تور باندې یو شوی دی، خلکو ته سیاسي فائدې مخستی دي، مذهبي چې کم دې دا دی غلط استعمال شوی
پاکستان اساسی قانون کې 19 ماده شته چې هغه دغه حق خوندي کوي. پیښور کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر وای چې دا ډول قانون ډیر مهم دی چې جوړ شي او بیا عملی شي. وای دلته عملی کول مسله وي او حکومتونه پر سیاسي بنیادونو د قانون استعمال کوي او وای د هر اړې غړې جړله همدا درو خبرونه یا معلومات وي، نو باید د دې او داسې کسانو یا تنظیمونو مخه ونیول شي.
په پاکستان کې مسله بل ده، قانون جوړ شي خو چې کوم واکمنی چې د چا حکومت څوک چې ناستي نو بیا هغه د خپل خوښي مطابق که خپل سړی نه غلطي وشي نو سزا نه ورکوي، هماغه غلطي د هماغه قانون لاندې، او چې د پردي نه وشي نو سزا اعلان ورته وکړي. خو په سزا باندې په پاکستان کې عمل درآمد هم نه کیږي. ګوره چاله چې سزا ورکړي تر اوسه پورې بتا نه کتلي چې چا به جیل تیر کړی یا به چاله څه داسې غټه سزا شوي. خبره دا دلته قانون هر یو شته مخکې نه موجود دی، خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي.
د مسودې د لاندې جوړیدونکي ډیجیټل رائټس پروټیکشن اتارټي با یو مشر او شپږ غړي لري او د دوی د پریکړې خلاف ټریبیونل ته اپیل هم کیدی شي. دغه ډول د نهه په ورځ د کورنیو چارو افاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ هم یو غونډه د کلدم او تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیز اقدامات پورته کولو پریکړه کړې ده. غونډه کې دا هم ویل شوي چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په همکارۍ به دوی د کلدم تنظیمونو سوشل میډیا اکاونټونه بند کړي او صوبایي حکومتونه به هم د غیر قانوني موبایل سیمونو استعمال مخنیوي لپاره جامع تګلاره وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د کوزو مومندو د زراعت څنګه په مټ ځینې کروندګرو د زیتون باغونه لګولې دي. دا کروندګر وایي سلور کال وشو چې دغه باغونه کرلې دي. البته دوی وایي چې لا هم زیتونو حاصلات نه دي ورکړي، خو دوی خوشبینه دي چې سخ کال به دغه حاصلات شروع شي. د مومندو زراعت څنګه وایي دغلته شاوخوا اوه سوه کړه ځمکه باندې زیتون کرل شوي او تمه ده چې راتلونکي وخت کې دغه فصل نور هم زیات شي. تفصیل د شانواز سرکزی په رپورټ کې اورو.
د موندو ځینې کروندګرو زیتون کرلی، خو هغوی وایي چې حاصلات به روان کال شروع شي. دغه ضلع کې د زیتونو کروندې ډېرې کمې کېږي او دا ځکه چې هغلته د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبره د اوبو کمښت دی. په موندو کې که اوبه زیاتې دي، هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کري. نعمت خان د یکون یو کروندګر دی، هغه په 15 جریبه ځمکه باندې 800 بوټي زیتون کرلی.
سلور کال بوټي دي، دا به روان کال دی، 15 کال پوره شي. لکه لکه تانی نوری او ول سو پټ را کلی دی او تاسو په کې الله پاک کامیاب کړی دی الحمدلله. او شیشه اور سه پلانټ ملاتار سه راته لګو دي.
رحمان هم د کوزه محمد وسیدون کړي او هغه هم زیتون کړلی دی. وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندو نه زیاته ګټه په زیتونو کې ده، خو دوی خوشبین هم دي چې زیتون به ښه فصل وکړي.
دا شپکشلی بوټي دي، دا موږ په یو نیم جیرب کرلی دي، دا موږ له محکمې زراعت را کړی دي. د دې دغه آسان دی، کار یې آسان دی. یو لومبی ځل باندې لږ سخت دی او نور به ډیرانو له دوه ځل کال کې دوه ځل ورکو. نور چې موږ کوم فصلو کرو بس هغې سره مصاله ورکو، هغه ورته ورکړی کېږي. دلته به دا په لومبی ځل کرلی شوي دي، لا داسې سپته نه لګي چې وروسته به څه څنګه.
د مومندو په ځمکو غنم، جوار، وربش او شرشم خو زیات کرلی شي، ولې باغونو کې خورمانۍ، الوچۍ او سره املوک هم کرلی شي. اغل تر زیتون کرونده 15 کال وړاندې شروع شوه. تر دې دمه په مومند کې څومره زیتون ولاړ وی؟ مشاد رډ هم دا پوښتنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نو وکړه.
700 اکر نه برابر کرل شوی او پیداوار تقریبا کمنګ به حساب کو، نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کیلو نه والا ته 35 کیلو پورې یو بوټی پیداوار کوي. داسې مطلب دا چې په یو هکټر کې مونږ 250 بوټی لګولې شو. نو
د وارث خان په خبره دغلته هر کله که د زیتونو حاصلات شروع شو، له هغې وروسته به نور کروندګر هم د زیتونو د باغونو لګولو لپاره هلې ځلې شروع کړي، ځکه ده وویل زیتون نقد او ګټور فصل دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پلنډو سپو 2011
13500
15015
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د دسمبر دریمه د مازورانو نړیواله ورځ اومنځل شو. د دې ورځې منځلو مقصد په ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونه په ګوته کول، لاغوی صلاحیتونو ته وده ورکول، هغوی با اختیار کول او ورته د تعلیم، سیاحت او ټولنیز ژوند کې برابرۍ موکو ورکولو لپاره عملی ګامونه پورته کول دي. دا چې د جسمانی مازور ښکار خلک او په خاصه توګه زنانه له کومو ستونزو سره مخامخ دي او څه قسمه مرستو ته اړتیا لري، په دې اړه د مشال ریډیو بریاله اسما ګل دا ریپورت وړاندې کوي.
انسان ته دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شانتی نه یم، یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزه آی ہے، نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو 28 کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې خلکو له خوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوي، او هم له دغه وجبه له خلکو یریده چې چرې په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي. خو فریال زیاتوي چې له وخت تیرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدای شي.
زه به د خلکو په شا پټېدم، ما به وی چې لکه زه د خلکو مخامخ را نشم، خلکو پشا پشا تیری گما. انسان تا غفل زان ڈسکریمنیٹڈ دخل کو نہ جدا جدا محسوس کی گی. خلق دا خبر ایز اے چیلنج واخلی چې نا زبد دې مقابله کوم او سی پزړه واخلی، چې سو کې پزړه واخلی نو هغه بیا مشري مقابله کولو هغه هغه کسلایت وی نو هغه رسته پاتې شي. اندازه انسان ته هغه ټیم کې چې زما چې کوم جسمانی کمزوري دا ای وځه مقابله کوم، هغه بیا وړه وړه خبره مونږ تک پزړه اخلو.
نیلم پریدې د پیښور په لوسی سیمی جنکو کالج کې د انګریزي جبې وستازه ده. مشال ریډیو ته ویل د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته التی لري. هغه وای دا خلک په هغه صورت کې د خجوان تیرولو جوګه کېدی شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي.
په دې ټولنه کې هغه تا په بد سترګه کتلې شي، خاص توګه باندې جنکو ته چې د واده مسله وي یا په بنا ورکولې شي یا په کونډه ورکولې شي. نو ما چې وکتل خپل شاګردان خاص توګه باندې، نو دغه ماشومان چې وي په دغه کې خدای تعالی خپل نوي نوي صلاحیتونه اچولې وي. دغه خلک دغه جنکای دغه لکان دغه ماشومان دغه خلکو سره ډیره مرسته پکار ده، چرته کې پوړې جوړې وي، الته کې وسره ریمپ هم جوړ کړی وي. دین علاوه دې ته واشروم فیسلټی خاص توګه باندې بیا په اسپیتالونو کې یو عام انسان نه دوی به یو لاس یا یو خپه یا یو سترګه کمی، خو ټول نه زیاته زمونږ معاشري له دې د اویرنس ضرورت دی.
د روغتیا نړیواله اداره وای په 2013 کال کې پاکستان کې د مازور انسانانو شمیره تقریبا 2 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، لاسونو او خپو مازوري شامل ده. خو پښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي. دا دغه پښتنې په جواب کې د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سومیا مشال ریډیو ته ویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال و نه ساتل شي، نو بیا وروسته د مازور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړي وایي همدارنګه په خپل خپلوانو کې ودونه کول، ټریفیکی حادثه، تیلیسیمیا او ذهنی ناروغي هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د مختلف وجوهات کې دي، شي خاندان کې یا مور پلار طرفه نه دا وراثت چې زمونږ په باډي کې کم جینز وي دا هغه کې اول نه کوډډ وي، نو یو نه ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه په کې راويښ شي نو ماشوم مازوره پیدا شي. دنا علاوه کوم مور په پرګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي، هغه ته سټرس وي، هغه دغه طبيعت خرابینو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سمازوري کیدلې شي. ډېرې داسې دوايانې او ګولې وی چې خزي چې پخېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوايانې سکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وی، او که هغه مور ته دا پته نه نو هغه زنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي. یو بل دام کیدلې شي چې د پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم هغه خوده مکا مس هندل شي، صحیح ډیلیور نشینو هغه دوران هم د غی نرز راکګل شي هغه د بچ هم هغه ته سمازوري کېدل شي. نو دا ډیر فیکٹرز وی.
د روغتیا نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې د نارینه پرتلا د خزو مازورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای چې دا یو نړیوال ستونزه ده. دی دا هم وای کمازوره تنان کار روزګار پیدا هم کړي، خو د روغو کسانو پرتلا ورته کم تنخواه ورکړل کیږي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
د مشال ریډیو اپلیکیشن او ویب سټ علاوه تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په فیسبوک، انستګرام، یوټیوب، ایکس باندې او د مشال ریډیو په واتس اپ چینل هم تعقیبولی شئ. د خبرونه نیمای برخه تر رسیدلې یو سو مهم لند خبرونه. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې اساسي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمه تر رسیدلې دي. پرون کورمه ته د رسیدو وروسته د لوی جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې نن به د دواړو خواو له مشرانو سره رسمي خبرې پیلوي. نوموړی وای هدف یې لومړی مستقل ډزبندي کول دی او بیا د نورو شخړو د حل لارې لټول دي. د بلوچستان د لزبیلې ضلع د هب سیمې او ځایي عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت په درخواست خپله فیصله محفوظه کړې ده او سبا به یې اوروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي غړي هدایت الله پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د اورېدنې وروسته د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله فیصله محفوظه کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی رسنو او افغان اسلامي ایجنس ټي ټي پی د سرچینو لخوا لیکلي چې د دغه ډلې یو مهم کمانډر شاهد عمر په کونړ کې د خپل ملګرو سره د غرمې ډوډۍ ته دعوت شو چې هلته پرې وسلوال بریچ شوی. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث دا ځل په خبرونه کې د کورمې ترنګلي حالات څېړل شوی دی. د پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسید د مشال ترنا لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نننۍ بحث په کورم کې سو ورستي نشوتو ته ځنګړې سوی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نومبر په 28مه نیټه د حکومت په حفاظت کې لپاره چنار پېښور ته روان مسافرانو پر قافله د بغن په سیمه کې حمله وسوه چې په کې شاوخوا 50 کسان ووژل شو چې زیاتره یې شیا مسله کول او له دې ورځ وروسته په بغن کې کورونا او بازارونه وسوځول سل چې له دې سره د شیا او سنی مسلک قبیلو ترمنځ د جګړې لړۍ پیل شوه چې په کې تر سلو زیات کسان ووژل شو. اوس د حکومت او قبایلي مشرانو په منځګړیتوب ټزبندي سوی ده. کورما دا لومړی وار نه دی چې له دغه سین شت سره مخامخ شي بلکې دا لسیز راسي روانه جګړه ده چې کله ودرېږي او کله بیا پیل شي. کله چې موږ جګړه سوي نو دته د شیګانو او سینانو جګړې نومر کول سوي دي. آیا دا پرشته هم د شیګانو او سنانو مذهبي جګړه ده او کنه نور څه دي چې رنگ ورته د سنی او شیا د جګړې ورکول سي؟ دا او نور پښتنې څېړو. د بحث ملبانه مو ډاکټر فیض الله جان او سپتیا سندي. ډاکټر فیض الله جان د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کورمې پر حالاتو یو پروګرام کړی چې ورته زیات تحقیق کړی او سپتیا سن بیا په خپل د پاړې چنار دی او په جرمني کې دا وخت پی ایچ ډی کوي. د پی ایچ ډی موضوع هم په کورمې کې د مزکو پر سر لانجې دي. تاسو دواړو تار کړی وایم ډاکټر صاحب. فیض الله جان صاحب پایل بل تاسو کو تاسو پر دې موضوع تحقیق کړی دی او هم پر دې حالاتو له نږدې نظر ساتي. ستاسو په خیال باندې د کورمی جګړه د شیګانو او سینانو مذهبي جګړه ده او کنه دا رنگ ورکول سي؟
او کاکر صاحب ډیره مننه چې پروګرام کې وروغ وختل ما بلغه خبره داسې چې ګوري په پاکستان کې عموما داسې شوی دا چې جګړو ته یا د علاقائی د جګړو نوم ورکړی کیږي یا ورته د فرقو ورکړی کیږي یا ورته د جبو ورکړی کیږي. او دا هغه شاته چې موږ ګورو نو هغه ستراتیژیک وفات دا هغه شاته بلی. نو په کورم ایجنسی کې موږ ګورو په دې کې ټول پښتانه سیږي او دې کې شک نشته چې مسلکونه د خلکو بیل بیل دي. خدای دې چې د پښتو د خپل تاریخ د مسلکونو د مذهبونو نه هم جوړ دی. نو ته دوه نمودو راسي چې دا خلک په خپلو کې سیږي نو موږ داسې نشو ویلی چې کوم تراو تریخواله د دې ترمنځ راغو نو یاره دا د مذهب او یا د فرقې په بنیاد باندې دی. خو لبد مرغه خبره داسې ده چې یو په ملک کې دننه کم د سیکیورټي اپریټر چې کومې پالیسۍ دي او بل بیا موږ په دې کې ګورو چې کوم د پاکستان نه بهر قوتونه دي نو هغه کوشش کوي چې د خپل سټریټیجیک انټرست لپاره داسې قسمه فالټ لائن استعمال کی لکه چرته کې سیکټیرین فالټ لائن استعمال کی چرته لینګوستیک استعمال کی او کمزې کې چې کم ته نو سیکټیرین استعمال کی. خو مونږ چې نن سبا په کورم کې سره روان دي ګوري نو د دې چې تم معلومه تاریخ دی نو دا د ځمکه یو کیسه وا او چې کله په کورم ایجنسی کې حالات ډیر خراب شو او د یو مسلک خلک هغه مختلف طریقو سره ټارګټ کیدل نو هغه ځای کې هغه خپل زرخیز ځمکه پریښودله او لوکل د بل مسلک خلکو ته په اجاره باندې ورکا او هغه د هغه ځای نه اوتل چې خپل سر وساتي. خو چې بیا امن راغلی د امن نه پس هغه خلک خپلو علاقو ته واپس راغلل. نو د تیرې لکه د جولای په میاشت کې هغه اجاره یا لیز چې څه ته وایي هغه ختم شوی و. خو چې هغې واپس کله راغلل نو بیا هغه لوکل خلکو هغې له خپل ځمکه واپس نه ورکوله. نو دې ته ګورو نو دا بیا په هغې باندې چې کوم دی نو خپلو کې خبرې ورانې شوې په هغې کې ډز جوړ شوې په هغې کې دیر شو پورې کسان مړه شو. خو بیا هماغه یو خبره دا ده چې یاره یو سیکټیرین فالټ لاین دلته کې کریټ کړی شوی دی او هغه جګړې ته نوم ورکړی شو چې یاره دا د دوو فرقو ترمنځ جګړه ده. نو بیا د کورم نورې علاقې چې په کوم ځای کې هم دغه خلک شریکه میشته دي نو هغه ځای کې هم دغه تاوتریخوالی پیدا شو. او بیا دا اوس اخري چې کومه شخړه شوې ده چې په تم کې تر نن تاریخ ته ویل کېږي چې یو سل او درې دېرش پورې کسان هغه مړه شوي دي. نو هغه هم دغه ده چې د پاړه چنار کې خلک هغه محسوس شوي وو ځکه چې د پاړه چنار د خلکو د بهر دنیا سره د وتو د پاره هغه یو لار ده او هغه لار په سده باندې د تیریږي د سدې نه بیا داسې هانګو او دې طرفونو ته هغوی ته د خپلو علاقو نه وتل ګران شوي وو. او بله موږ به دا وایو چې حکومتي چارواکو ورته هم ویلو چې یاره تاسو به په خپله خوښه نه ځئ راځئ. نو بیا د دې کانوای جوړه شوه د تیره میاشت او په یوویشتم تاریخ باندې او دغه کانوای چې مخکې د پولیس ګارډ او ورپسې د پولیس ګارډ او هغې راووتل. نو هغې چې یو خاص ځای پورې راغلل بیا په هغه ځای کې ګوره په هغې باندې ډزې وشوې او داسې ډزې وي چې په هغې کې لانچرې هم استعمال شوې وي او په هغه وخت باندې په هغې کې دیرش پورې کسان مړه شوي وو چې بیا وروستو پورې وروستو کې هغه بیا د پنځوسو نه زیات شو. خو بیا هم هغه یو خبره ده چې ما تاسو څه وویل چې
دا په سنی او شیا شکرې وخت شوی دا د شیا او سنی رنگ واخلی کنا دا د یعنی مذهبی جګړه نه ده نورې مسلې دی او دې ته دا رنگ ورکړل سي.
ډېره ډېره مننه کټ صاحب تاسو تم کار وکړه. بالکل ډاکټر صاحب څه کومي خبرې وا کې زه بخي دي سره اتفاق کوم کې ساده صدې کټ صاحب د تکلمو د جګړو ته کوسو نو دا سیول وار سه دي هغه کې ار مشاد سه کیږي کنه. سو ای جګړې یو صرف یو عوامل نه ہر بھی علاقے کی ہر بھی منطقے کی حکومت جو کہ حالات خراب کی آگے کی مختلف قسم کلیویجز بھی اس امو حکومت منطقہ دے دی کہ اول کولڈ وار تیر شاو دی تب کولڈ وار کی دی کم دغه کی حکومت جھگڑا ہو دی تب کولڈ وار نہیں لوں بیا وار اون ٹیرر روغلو او اگنا پاس سنیشا جگڑے خو کمو لوکل لیول بوندی وک سوپر می کی نو کور می کی زمکو د جنگلو او بو بوندی ہمیشہ د پورا دالتا کی جگڑے رغلی دی مسالہ ال جوڑ شی چکلا مو دا کومج جگڑا دے دیتا مو کوزے ز گورو نو دغه ځای کې بیا بدلتا کې لنجا جوړ شي موته په کور دادې کوم دلته کې د وایلنس ده د علاقې کې کوم مشخړه ده دا کوم غدي الته کې اکټرز دي کوم خلک ته وسیږي کنه دا هغه خلک کوم نو مراد دوی کوم فریم کوم انالیسز دوی حاکی کې وی کنه مغا استعمال نو دی واجی نمو کو سو کلا ورته مو کسې څه د علاقې خالق دي ته وی ای څه د زمکه جګړه ده کلا وی ای څه د سنیشا جګړه ده او کلا وی ای څه د تل کې امریکای حکومت جنگ او طالبانایزیشن ده 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 خو ا مو په مطابق دا څه کومه جګړې دي دې ټولو نه وټ او مل لا تکي د زمکو او د لند ټینیور حکومت سیستم دی ټول نه مهمه خبره ده هغه د واجه ده او نور بیا حکومت د مذهبي او د نور کوم غشپلو انل فریم شو دا یوز استعمالیږي د موبلایزیشن لپاره.
دا ډیره مهمه نقطه ده. یعنی زبا دا ډاکټر صاحب فیض الله جان صاحب تراسم ډاکټر صاحب اصل کې مسله لکه تاسو دواړو وې چې دا د مزکی د شخړې ده. ولې د شیا او سنی رنگ بیا دومره په شدت سره ورکړل سي؟ آیا دې کې د دواړو ګروپونو کې د خلکو ګټوي؟ یعنی دا لوکلایز کوي نه، یعنی کدا د یو وړوکی علاقې جګړه وي په ځمکه باندې، نو هغه په کار دی حال کې پر ځای د دې چې دا پراخ سي، دا پراخېدو ته بیا ولې لاړه شي؟
هاو کاکټ سے ګورې زبر دا وې با چې د کورم ایجنسی یا د کورم ډیسټریکټ د هغه یو بد قسمتې دام دی چې هغه د پاکستان د لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري، او د پاکستان دغه ستراتیژیک اهمیت دغه چې دی انټرست یا مفاد موږ څه توایو، نو دا د پانچینار یا د کورم ایجنسی د بارډر نه بهر دی. ورې پر رکشه باندې چې موږ وګورو نو کورم ایجنسی د افغانستان د پکتیا او د خوست او د ننګرهار د صوبو سره د دې دا بارډر لګیږي. نو وبته داسې ده چې دا به تاسو ته معلومه وي چې پانچینار چې کوم دی، نو دا د پاکستان په خارونو کې د ټولو نن کابل ته د ټولو نن نږدې خار دی، لکه شپېته میله دی پانچینار د کابل نه. نو د کرم ایجنسی نه افغانستان کې دننه عملیات کول یا په افغانستان کې دننه په قوتونو باندې نظر ساتل هغه لپاره ډېره ضروری ده چې د پاکستان په کرم ایجنسی کې خپل موجودګي ډېره مضبوطه وي. هو بیا په هغه کې موږ ګورو چې په افغانستان کې کوم قوتونه فعال دي، نو هغه زیاتر په فرقه باندې هغه سنیان دي، او په کرم کې زیاته لکه د آبادۍ نه زیات نه خو ډېر ګڼ شمېر کې خلک چې کوم دي هغه آلی تشیع دي، او آلی تشیع تیرو څو کلونو راځي کې د القاعدې د ټي ټي پی د دوه مخه نیولې ده، او هغه چې کوم دي نو په شا باندې تمبولي چې دلته رانه شي. خو دوی چې کوم دي تیرو څو کلونو راځي حقانی نیټورک خصوصا او د نورو کسانو افغانستان ته د تګ راتګ د لپاره د کورم لار استعمال کړي ده. نو غټ خبره دا څه ده چې د دغه خلکو د تګ راتګ د پټ ساتلو د لپاره هم دا ډیره ضروری ده چې په دغه ځای کې د فرقې په نوم باندې د ځمکو په نوم باندې داسې قسمه شخړې شروع شي. نو بیا به داسې شي چې د دې یو فرقې خلک چې کوم کمزوري وي هغه به مجبور شي دې ته چې هغه دغه ځای نه کډ اوچته کې دغه ځای نه لاړ شي. نو کله چې د کرم ایجنسی کافی حد پورې ډی پاپولیټ شي دا هغه نه لکه لوکل خلک اوزي، نو بیا به داسې قوتونو د لپاره د ټي ټي پی د حقانی نیټورک یا د القاعدې د لپاره بداډي رسان شي چې هغه په خلاص مټ د غزه کې جوند کوي. پر ګور تاسو ته بدا معلومه شي د کرم ایجنسی جغرافیا داسې ده چې په هغه ځای کې د امریکای ډرون هم کار نه کوي، ځکه چې ډیر دنګ دنګ غرونه دي په هغه کې. او بل دا څه ده چې اوندغه کرم ایجنسی د جاجی سره نږدې ده، او جاجی هغه ځای دی چې په کوم کې د اسامه بن لادن د هغه د تور بوره والا د کیو نتورک مو. نو په دې حواله سره د غزه ستراتیژیک پوینټ اف ویو سره ډیر مهم دی
تاسو
او د ریاستونو لپاره.
او صحیح ډاکټر صاحب زبه هم تاسو تر اعظم تاسو مهمې نقطو ته اشاره وکړه. سیفتا احسان صاحب زبه سوال نه تکراروم، د ډاکټر صاحب خبری بذات خود سوالونه پکې راځي. تاسو خپل نظر د ډاکټر صاحب لدې انالیسس سره لدې خبرو سره څومره دی؟
زه ډاکټر صاحب ډېر ښه خبرې وکړي او ډېرو خبرو سره اتفاق لرم، خو زه به لغونده کې د توجه به لغونده کې د کورمی پوسټ مرجر حالاتو ته لګرو ولا.
یعنی پوسټ مرجر د اساس مراد چې په خبر پښتونخوا کې د سیمې غړي شوی دي کنه، کوشش کوس کده پښتو ټکی استعمالو چې د کلی وطن کې خلګ اوري نو څو سر په هیږي.
بالکل بالکل. نو کورم د قبایلی علاقې زکل زم شولې دغه کې خیبر پښتونخوا کې دینه پس دا وشول زو د پولیټیکل کوم نظام او د خاتم شولو، نو کوم ډیسټریکټ کمشنر او یا اسسټنټ کمشنر او کوم پولیس او کوم خاصدار او هغه پولیس فورس کې زم شولو، نو هغه نه پاس کوم ستاکات وو کنا ټول پاور لوډه لوغه ملټری ته. او ملٹری چکم آلتا کی اس غدی ایف سی والا چکم کمانڈروں دی بریگیڈیر دی ٹول تکاتا ہوئے سارا دے نو دا کم لوکل ایڈمنسٹریشن دے ای سی شو ڈی سی شو والو اور پولیس والو دوئے سارا بیخی اچ تا غشتوانا دے تکات شتوانا دے آر چا چورا پیسالی سا دی کنا گا ملٹری سا دی آرمی سارا دی دو آر کا لزمک والا مسالہ روشلی ڈائریکٹ ملٹری سے دے گا ڈائریکٹ انٹروینشن کئی ہو صورت مخ کی پولیٹیکل بس کمنا ایجنسیوں نے چلا والی اس مغب یہ سفارک نہ دے رہا لے تش پنا میں مر جرشا ہوئے دے زمشی بھی دی نورا پولیٹیکل جو ہے اس ملٹری اخستے دے ملٹری حکومت دے اغاد چور اداری دی اور وہ اٹول اداروں کی گوتی وائی نہ پولیس خپل کور تپریک دی نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خپل کور تپریک دی نو دینا مسالہ نورا پیچی دشی سے کلا دا سٹیٹ حکم غدی سیکورٹی فورسز دی اغا خپل دا حکم غدی دا زمک والا مسالی دی دیکھی پارٹی شی او بیا کلا جرگا روشی یا جرگئی امپلیمنٹیشن وقت روشی دا بخی امپلیمنٹیشن نے دوی نے امپلیمنٹ کی دا مسئلہ دغنا ہوشی وی دی
صاحب منا نظر اعظم اسپتی حسن صاحب ڈاکٹر صاحب تاسو تر اعظم یعنی اخبار اسپتی حسن کم خبر کی تاسو خو دی چکم منتقوی مسئلی دی یا بیا پاگی کی چکم وسلوالی ڈالی دی دا غو پتناظر کی هم دا کرمی دا حالات جاج واکستی خودی کی یو بل سوال دا دی چی خپلا پا کرم کی دننا دا شیا او سنی پا نامه باندی چی کم جگڑا دا پاغی کی چی کم لوکل یا زائی چی کم مذهبی دا دی ڈائنمکس دی ارخون دی دا غوم پا کی رول شتا کنا
او گوری ککر سیب دا سی کار دی چی پا کما علاقه کی دا سی کسما شورش یا جگڑی شروشی نو پا آغی کی بیا طور خلق زان لخپل خپل برخه وهی نو زدا سنشم بیلې لکه ما سره خو نه د دې خبرې سره شواهد شته چې را د دوی په کې لاشتا او کني شته خو غټ خبره دا چې خاموشي زان نه هم په دې شیز کې یو برخه خشتل دي نو په کورم کې دونا لکه ته ما وختي مو وی چې یو سل درې درش کسان په کې تر اوسه وجل شي به د کورم نه بهر مونږ نه دې کتلې چې چا په دې حواله سره یو خبره هم قدر کړی چې یاره دا دغه ځای کې سره روان دي لکه د غزا د پاره مونږ ګورو په ټول پاکستان کې روزانه یو نه یو جلوس دي بلکې د دې ځای نه مونږ ګورو چې ریلیف کانوای زم دا غزا د پاره وځي خو په قرب باندې ټول خلکو ځان غلې کړي دي نو دا ځان غلې کول په ذاتي خود یو جرم دی او دغه خبر به زه دا کوم چې دې مرګري کوم خبرو کې ډېر خلکو کا د دې مرجر په حواله سره ګوري یو خبر تر اوسه پورې ښکار شوی پیدا چې د فاټا چې کوم دی نو د دې د خیبر پښتونخوا سره مرجر نه دی شوی بلکې خیبر پښتونخوا په فاټا کې مرچ کړی دا او هغه زه په دې بنیاد باندې خبر کوم دا زه اسې د سلوګن په حواله سره نه ما وغدا دی چې په فاټا کې کوم قانون موجود وو چې کوم ته ایف سی آر وایي فرنٹیر کرائمز ریګولیشن نو هغه په یو بل شکل باندې اس ټول خیبر پښتونخوا کې لګولې دی واغی ته وی اکشن ان ایڈ اف سیول پاور او دا چې کله شاه فرمان گورنر وو نو دا هغه په وخت کې دا آرډیننس لګیدلې دی بیا چې کوم دی د پیښور های کورټ دا آرډیننس ختم کو چې یار دا غیر انساني غیر قانوني دی او بیا د پی ٹی آی حکومت لاړلو او په سپریم کورټ کې په دې باندې سټے راوخښتا نو دی وخت کې په خیبر پښتونخوا په ټوله صوبه کې ٹیکنیکلی ماشاء اللہ دا امنگ دا ویل شوچ دا اغا ایف سی آر دے نو اغی دا وجنا یو دا اغا مسئلہ ام دا دوی بچ بورا دوی کما خبرو کا دا دیر مهم دا چی مرجر یو کو خدا مرجر چی کم دے اغی دا پارا پکار داو چی پا اغا دے کی کم دا امپیریل دور دا وقتو نا کم یو سیٹ اپ ایڈمنسٹریٹیو پروتو پکار چی اغا سیٹ اپ پزیبانی لوکل سیٹ اپ پر آوستے وی نو دوی اگر لوکل سیٹ اپ نے تمام مطلب دارے چھ پکار دا دا عدالت پا غزے کی کار شروع کرے وے دا پیخور ہائی کورٹ دا سیشن کورٹ او دا دے عدالتونو آغازے کی پکار دا دا چھ خبر عملداری وے نو قدزمہ کی دا کم اشخڑم دا نو دا بخلقو بے عدالت توڑلا و عدالت پاور پا غزے کی حل کولا پکار دا چھ پولیس آغازے کی گورا دا مسئلے ٹھولی دا پولیسنگ دی نو آغازے کی پولیس نشتا التا عدالت نشتا دے او خلق و با در رواج په ډاټ باندې الته جون تیرولو او هغه ریواج چې کوم دی یا دستور هغه به د خلکو د روزانه د جون بلا ډیر ستونزې حل کولې. نو هغه ول غیر قانوني ډیکلیئر کو او دا هغه په ځای ول هم یو نظام ورنکو. نو دا هغه نه پس به داسې کیسه مسلې بیا جوړې دي.
مننه ډاکټر صاحب، زه به هم تاسو ته راځم او وخت لږ را سره دی. سپتی حسن صاحب، ډاکټر صاحب کو مختلف اړخونه یو بل خبره چې هغه همیشه کیږي هغه دا وی کله چې هم داسې وی ځینی تجزیه نگاران بیا دا وی چې دا چون دلته شیا او سنی اوسی نو په دې کې د سعودي عرب هم لاستی، په دې کې د ایران هم لاستی، کله وای چې دا ملیشیا زینبوند بل خواته ټي ټي پی دا دا خبرې چې دي دا څومره ارزښت یا څه شواهد یا څه منطق لري کنه لري؟
ککړ صاحب بالکل دا لکه کولډ وار جنگ راسه نه دلته کې دا حکومت غدي،
یعنی تاسو دا کولډ وار خبرې چې کوي نو خلکو بازین کې دا وی چې یعنی تاسو سوړ جنگ یادوي هغه جنگ چې کله شوروي اتحاد وی سوویت یونین وی په مقابل کې امریکا یورپ پاکستان هم دغه اتحاد سواله، نو دا یو اوږده جګړه وله چې بیا پای ته ورسېده د سوویت یونین په ماتېدو. نو تاسو وایئ چې زړه جګړه وه په افغانستان کې فوجان راغلي او روسي یا سوویت یونین فوجان راغلي او دلته پاکستان جهادي ډلې تلې او هلته به جګړه کوله؟ تاسو دا تناظر کی خبره کوي؟ زه تاسو جاري وساتې
ګرابه. نو اگر اوس وخت کې سعودي او ایران حکومت او لوس کیسې به کېدلې خو اوس حکومت پورې خبره د اکثر د تنظیمونو نامې خستای شي، زینبیون، فاطمیون، موت سور پورې سه مو وشي وي موت سور هغه د تحقیق ته او زخپلا په لور کې وو مخبل کلمه ده دا د تنظیمونو اڅ اساسات او اڅ سټراکچر نه لري او د دې کې څه شاک نشته ده چې دا ال تک کوم کمی خلق دی دا شه جنډه یا دا شه په سوشل میډیا باندې د سه ډېر ټیک ټاک اورون او سوشل میډیا یوزر شته دي څنګه باقاعده دا ځنونه خپل غي خي څومو د تنظیمو سره تړلی یو خدا تنظیمونه په حیثیت وټنچا یا یو سټراکچر هیڅ کله نه لري او د کیا شاک نشته ده چې پرمینه خلق غتا شوم جنگ ته نه دی روړ جان تلور دی جان نہ بیا خلق رغلیا دی او بیا حکومت باقاعدہ خلق نیولی دی سو چوبند شار کو دس ډیر خلق او صورت دی خو او د کوم خلق څه وز دا خلق څه وغتا د جګړه یونونا فریم کای څه د تنظیمونه وجود لري کور می کی دا یو درویخ دی دا زغه دوی ته دا ټیکټ کرون دی ټیک ټاک کې نینوست وی آر ټایم یې بس جنډی لګولې وی او یو ځون ته لیبل ور کړ دې نور دا څه هیڅ حقیقت نه لري نه څه ډنچا لري او چونکی د علاقې دالته کې مو د کوم منطقې کې پرتیو دالته کې ارمشاد پورا یو سیکورټایزیشن څه کوم غره کنه هغه ته غسه لیدلې دي انګل سره نو دالته کې آر صورت دالته کې تحقیقي هغه کې تجزیه کې کنه هغه وسن سنې خېز هغه جوړایي څه ماکا د کوم خبرونه دي یا کوم هغه دی هغه پلوشي او یو دا شه فریمینګ دی وجنا کوي صدا کوم د علاقې کوم شګون دی نغا د کوم اهل سنت دی زوی باندې ته کوم هغه لګي صدا دوی څلور دوی دوی ستالګون سره دی دوی سره ایس ایس سره دی نو هغه دی تبر برې صدا علاقې کې یو غټ اپریشن وشي او نو دا د
فریمینګونه دی وجنا. او سپتی حسن صاحب، مننه ډېر ډاکټر صاحب، تاسو میډیا سره ای میډیا څاري دو ډېر مهم اړخونه دي. یو پدې کې پدې جګړه کې د سوشل میډیا رول لکه څنګه چې سپتی حسن اشاره وکړه د یو بل خلاف ټیک ټاکران په فیسبوک په ټویټر باندې داسې خبرې چې داغه بنیاد هم نوي هغه نو د سوشل میډیا رول او بل د پاکستان چې کوم لیګسي میډیا ده اسی یو روایتي میډیا ده داغه د کورمې په حالاتو باندې د اوبو اچولو یا د رښتینی حالاتو د ریپورت کولو تاسو څنګه ارزوي؟ دا دوه اړخونه که تاسو بیان کړئ.
او کاکر صاحب ګوري چې کله هم حالات کړکیچنی نو د کې شک نشته دی چې د سوشل میډیا پکې هم ځان خپل یو رول کوي لوبي خو خبر داسې چې موږ ویل نه شو چې دا د سوشل میډیا د لاسه شروع شو لکه جګړه شروع شوه د بلیو شیز نه خو بیا پکې کارول کیږي سوشل میډیا نو دغه حواله پورې خو پکې دا شیشتا دا پرسنو کې ما خبرې اوریدلې دي چې یار په ټیک ټاک باندې یو بل پسې خبرې کوي او د اغې نه بدغه جوړ شي دویم تاسو چې کوم ویل روایتي میډیا نو زه به ګورم دغه یو خبرو کما چې دا هم زمونږه کوم ته چې ایکس فاټا وایو یا اوسورت مرج ډیسټریکټ وایو دا غي بدقسمتې دا ده چې جرنالیست د دې خبرې تزان نه نسی بلکې ځان نه کړی چې هغه لاړ شي کور می جلسه تا کور می جلسه کې د خلکو سره راوشي د خلکو سره خبرې اترې وکي نو دا ټول یو خو پاکستانی میډیا کاکړ سپ تاسو به معلومه می چې دا یو اربن بیسډ میډیا دا او اربن کیم دا په درو غټو خارونو کې دا یو کراچۍ کې دا یو لاهور کې دا یو اسلام آباد کې دا نو زموږ پښتونخوا خو اسیم د دغه رسنو د پاره یو پیریفری دا او بیا کوم غوته کې ایجنسی پکې بیا د ټول نه زیاته پیریفری دا نو زه پتا سودا وای چې په پاکستان کې د روایتي میډیا کې دا غټ غټ جرنالستان چې ځانته وای ناشتي دي ته په نقشه کې کوم معلومم نه چې کوم چرته دی د کوم آبادی به ورته نه معلومه د کوم جغرافیه به ورته نه معلومه او ادور د سرخ به موږ خبر نه کوو کنه لکه غټ خبر داسې ده چې زه د سونه خلکو سره ملاوي کوم نو خلک وایي چې بنګخ چې کوم دی نو دا شیاغان دی او توري سنیان دی خو حقیقت دا دی چې بنګخو کوم بلاډې سنیان هم دی بلاډې شیاغان هم دی پکې کنه او د توري او د بنګخو نه علاوه پکې خلک وسیږي کنه دا غزه کې منګلم پکې وسیږي دا نو داسې قسمه رسنه چې بیا د کورم په مسلو باندې په شخړو باندې رپورټینګ کوي نو هغه به هم دغه کار کوي چې کله وای چې یاره په دې کې د ایران لاس دی او په دې کې سعودي عرب لاس دی زه دا نه یم چې دا غوې په کلاس نه خو خبره کټه داسې ده چې دا مسلې یا د شخړه جوړ کړي نه ایران دا او نه دا سعودي عرب جوړ کړي تا دا خو دلته کې دوی یو کوشش کوي چې ستا انګریزي کې ټکی وي ایکسټرنلایز کول چې په کور کې دننه مسله چې تم دې نو دا هغه ګوته د کور نه په بهر قوتونه باندې اونی سي نو په هغه کې دی خپل ناکامه او خپل غلاګان ډیر په اسانه باندې بیا پټي چیرګې نتی کې خو مونږ نه یو شامل
دا دا دا
نو زما خپل چاندا نه کاکړ سي چې دا د پاکستاني درسونو سره لوی مسله دا ده چې دوی دوه نه ځان نه کړی او نه دوه وسایل دی خپل لګي چیرې دی کورم ایجنسی ته لاړ شي هغه ځکه په خپل سترګو ګوري چې سره واندې سن دي روان
سپتاسن سپ کومور لږ وخت د پاره په کورم کې چې کله جګړه د زمکو په سر وی اتاو ډاکټر سپ چې کوم خبرې وکي لاغه د اندازې لګي چې دا کورنۍ مسله ده په دې کې زیاتره یا خو انتظامی مسلې دي یا د حکومت د رول مسله ده یا د زمکو د جګړو مسله ده نو که دا مونږ د لږ وخت د پاره ل شیا او سنی زخره به لکو نو آیا دا به جګړه دومره پراخیږي کنه لکه په کوم اندازې یا په کوم شدت باندې کېږي چې کشیا او سنی تکي ترې وباسو نو بیا به هم دغه بری په شدت سره وی کنه
یار ککړ صاحب چې مو سره هغه د سره پولیس مولي دلی دی جګړې شیا او خپل مانس کې اپس مکو باندې کې او سنیونو مانس کې شي وی دی او مړی اور کې شي وی دی خو هغه مسالې دوباره بیا رزندانه دي شي وی 2000 کې یوشتم کې شیاګونو کې دوه قبیلو کې خپل منځو کې جګړه وا کورانه کې مړی اور کې وشو خو دوباره نه درشن دا شو انده سي تندو کې مسله روانه ده خو هغه مسله ډورا کې گنا وګتی گنا مسله دال تکي الګ اوګداشي کلا سره دیتا د پیر کاروریات رنگ ور کړل شي نو پر کاروریات رنگ سره لنجا د شي چې څوراز اهل سنت والا قبلی دی هغه یو پلیټ فارم باندې غشي د جمع شي او دبل طرف ته کوم شیا بنګختی او توريون دی دا بل پلیټ فارم نه غشي نو دا وو جګړو ته د مذهب رنگ نشو ور کړل نو دا جګړې تر نه وکیږي
ډیر مننه سپتی حسن سپ د ډاکټر سپ فیض الله جان سپ پمنس کی لاین پریسو او تاسو را سره واست په دې بحث کې وخت هم دومره نو ډیر مننه د دواړو ډاکټر فیض الله جان سپ تاسو او سپتی حسن په دې بحث کې برخه اخیستلو روغ اوسئ خوشاله اوسئ شو وخت دا وو د مشال ترانا لاندې چې پکې مونند کورمی د جګړې پاړه ل ډاکټر فیض الله جان او سپتی حسن سره خبرې کولې بحث پاتور سیدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي
په مخمشه.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو.com یې پته ده.